برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. د ماخم شپږ بجې دي. دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. د دې نیم ساعت خپرونې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د ناټو سره منشي نن بیا هم په بروکسل کې د افغانستان د نوي حکومت له مشرانو سره خبرې ترسره کړې. د بروکسل د روانو خبرو جزئیات در سره په همدې خبري مجله کې شریکو. دا هم اورې چې د سولې عالي شورا، که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ولسمشر غني د پردې تر شا د مذاکراتو رپورټونه نه تاییدوي، خو د وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه د نوي حکومت پالیسي ستایي. دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې له اداري فساد سره تړلی وباله. ولسمشر اشرف غني د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل، او ناټو روسیه وغندله چې په اوکراین کې بې ثباتي پیدا کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې له فساد سره د مبارزې او د بشر د حقونو د ساتنې په برخه کې له پرمختګ سره ارتباط لري. دانیل فیلډمن نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې نوی افغان حکومت د اصلاحاتو لپاره ژمنه کړې، خو ډېر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زموږ د مرستو یوه برخه به د هغه میکانیزم په اساس دوام وکړي چې افغانان اصلاحاتو ته هڅوي. د دې یوه برخه به د اداري فساد پر ضد هڅوي، خو اصلي موضوع دلته دا ده چې نوی حکومت خپلې ژمنې له اجنډا سره سم څرنګه عملي کوي، او بیا به د خپلو هڅو لپاره څرنګه زمینه برابروي چې معلوم شي چې شفاف دي او له حساب سره سمې دي. فیلډمن د ازادي راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه هیله لري چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې او د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې یوه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن سهار د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پایلو جنتیلونی سره په بروکسل کې وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لوریو د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د دواړخیزو همکاریو د لا پراختیا، په افغانستان کې د فساد پر خلاف د مبارزې، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا، د سیمې او نړۍ د امنیت او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه بحث او خبرې وکړې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ایټالیا له افغانستان سره د خپلو مرستو او همکاریو دوام ته کلکه ژمنه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبی کې د متحد عربي اماراتو کرکټ ټیم ته په دوو وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ لومړی د متحد عربي اماراتو ټیم وکړ، او په ټاکل یو 50 ورنو کې 204 اویا منډې افغان لوبغاړو ته هدف وټاکه، چې د هدف ته افغان ټیم په وروستي اوور کې چې لا 2 په پاتې و ورسېده. د ناټو غړو هیوادو او اوکراین په بروکسل کې د ناټو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال یو بیان خپور کړ، او ماسکو د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې لپاره وغنده. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته وویل: موږ په کلکه ټکو روسیه غندو چې په دوامدار ډول او قصدن اوکراین بې ثباته کوي، هلته پرمختللې وسلې ورکوي او پوځیان استوي. موږ همداراز د روسیې د هڅې غندو چې د اوکراین پر امنیت منفي تاثیر کوي، او د دې هیواد پر ثبات او امنیت همداراز د ټولې اروپا اتلانتیک پر سیمې ناوړه اغېز کوي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د روسیې دا اقدام هم وغندل شو چې په کریمیا کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. روسیې په کریمیا کې چې د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو په وینا، د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غشتونکو ترمنځ په اصولو کې پر اوربان موافقه شوې ده. په هغه راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې دا اوربند به د دسمبر له 15 پیل شي. په راپور کې ویل شوی دی چې دواړو لوریو منلې ده چې د دسمبر له 16 به درنې وسلې په لوهانسکي د جګړې له لومړیو کرښو لري کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د یو نوي سیاسي اصلاح غوښتونکي ګوند د رسمي کېدو اجازه ورکړه. دا لومړی ځل دی چې له کلونو وروسته په ایران کې یو اصلاح غوښتونکي ګوند دا اجازه ترلاسه کوي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر حسین علی امیری ارنا اژانس ته وویل چې د ایران د خلکو ژغ ګونته د دوشنبه پورس په کورنیو چارو وزارت او بخشي د دوشنبه پورس د کورنیو چارو وزارت د سیاسي فعالیت اجازه ورکړه. د دې ګوند مشي صدیق خرازی کوي چې په خوا په فرانسې کې د ایران سفیر وو او د ایران د پخواني اصلاح غوښتونکو ولسمشر محمد خاتمی جګپوري سلاکار وو. خرازی د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره خپلوي لري. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په ترکمنستان کې دی. د قزاقستان د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف به د ترکمنستان له ولسمشر بیرد محمدوف او د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره سبا د دغو درویو هوادو ترمنځ د ریل د وی غزیدلې پټلۍ د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د هانګ کانګ د دیموکراسي په لوي اعتراض کوونکو د تحریک درو مؤسسانو نن اعلان وکړ چې دوی ځانونه پولیسو ته سپاري او له اعتراض کوونکو څخه یې وغوښتل چې له اعتراضونو لاس په سر شي. خو د ځکه کوونکو یو مهم مشر جوشوا وونګ پر اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې د شارت په زړه کې بیا سره راغون شي. دا غوښتنې په دې پسې شوې دي چې په لسکونو کسان د اکشن بي پورس له پولیسو سره د خوډ پر مهال ټپيان شول. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ناتو عمومي منشي نن بیا په بروکسل کې د افغانستان له ولسمشر او د افغان حکومت له اجرایوي رئیس سره کتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي وایي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو دوام به د افغان حکومت لخوا د اداري فساد او بشري حقوقو د وضعیت په ښه کولو پورې تړاو ولري. پر روانه خبري مجله کې په بروکسل کې د روانو خبرو جزئیات هم در سره شریکو. د همو رئیس د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابینې د جوړیدو ځنډې په کارونو ناوړه اغیزه کړې ده.
کارونه خو ډېر خراب دي، بالکل کار نشته. دولت زه غواړم چې بس عزت زره د کابینې اعلان کړي او د سرنوشت ملت معلوم کړي.
دونکو شکایت کوي چې د ولسی جرګې یو غړي د دوی په سلګونو جری بمزکه غصب کړی ده، خو عبید الله بارکزی بیا دا خبره نه مني.
دا ذکر نظم د نمازان تړولې ته دا ټول غلط دي. دواړو طرفو ماته وکالت راکړي چې تنظیم کوماندې.
په افغانستان کې د پوستي خدماتو د بیا فعالولو په اړه هم په همدې خبري مجله کې رپورټ اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري، او په اف ام سل اشاری 15 چپه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د ناتو سرمنشي نن بیا په بروکسل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د ناتو تړون د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې راغونډ شوي چې پر دوه مهمو نړیوالو مسلو خبرې وکړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا د افغانستان لپاره د دې تړون د ماموریت دوام او د اوکراین حالات د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې دوه مهمه بحثونه دي. نور جزئیات له فرشته جلال زیورو.
په بروکسل کې د ناتو د امریکا او ناتو د غړو هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو نن د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت له اجرایي مشر عبدالله سره کتلي. د افغانستان ولسمشر به د غونډې ته وینا هم کوي. د ناتو عمومي منشي ویلي لنننۍ غونډې د څلورو عمده پریکړو تمه لري چې وایي په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د دې تړون د نوي غیر پوځي ماموریت د پایل اعلان دی. یان سولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه د روان کال تر پای د ټولو محاربو ځواکونو د وتلو لامل دا ون غواړي چې ژر په دې هیواد کې خپل ملکی ماموریت پیل کړي. ناتو غواړي د خپل محاربو ځواکونو تر ایستلو وروسته په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو روزنې سلا او مشورې ته دوام ورکړي. د ناتو سلاکارانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه کوي. د دې سازمان عمومي منشي پرون د افغانستان د ملي شورا لخوا د ناتو او متحدو ایالاتو سره د دوو امنیتي موافقو د تصویب هرکلای وکړ او ویل چې دا پرمختګ په افغانستان کې د دوی د ملکی ماموریت پیل ته لار پرانیزي. یان سولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت هم د ساینې وړو بلل او پرونې د افغان حکومت له مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو خپل قابلیت څرګند کړی دی. د ناتو عمومي منشي پرون د افغانستان د ولسمشر او د نوي حکومت د اجرایي مشر تر لیدو وروسته خبريالانو ته وویل
I salute your leadership in forming the national unity.
زه ستاسي رهبری او د ملي وحدت د حکومت لپاره ستاسي هڅې ستایم. زه له ناتو او امریکا سره هم د دوو امنیتي موافقو د تصویب توت هرکلای کوم. افغانستان اوس مهال څه باندې درې نیم لکه خپل امنیتي ځواکونه لري چې د ناتو د عمومي منشي په وینا د افغانستان د امنیت ټینګولو وړتیا لري او دغه هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت ورپغاړه دی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن پر افغانستان بیا خبري پیلوي.
د فرشتي جلرزي په ریپورت کې مو دوستانو اوریدل چې د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبري کړې ده او په افغانستان کې د ملي والي د حکومت د جوړېدو ستاینه کړې ده. د دې خبرو د لاجو زیات لپاره همدا شیبه په بروکسل کې د پښواک خبري اشانس خبريال نصرت سمیم سمیمی موږ سره د تلیفون په لیکه کې ده. سمیمی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. څه وخت د افغانستان په غونډه پیلېږي؟ ځینې ریپورټونه په لویدیځو اشانسونو کوي چې د بروکسل په وخت 15 بجې د افغانستان په خبري پیلېږي.
بلې، زه هم تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د بلجیم په وخت 15 بجې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیلېږي او تقریبا د دې غونډې د پاره یو ساعت او 40 دقیقې وخت پاتې دی. تر اوسه نه دی شروع شوی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لومړنۍ غونډه چې د اوکراین په اړه سهار تر سره شو او د افغانستان په اړه تر اوسه دا غونډه نه ده پیل شوې.
سمیمی صاحب، ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او د افغان حکومت اجرایوي رئیس په لندن کې د مرستندوی هیوادونو په غونډه کې د افغانستان لپاره د مرستو د جلب په اړه هڅې وکړي. دلته افغان مشران څه ویل غواړي؟ دلته د ناتو له مشرانو سره دوی څه غواړي چې مطرح کړي؟
اصلا د کانفرنس یا د نننی ناستې اصلي موخه د ناتو ملکی ماموریت په افغانستان کې چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او مرسته پکې شامله ده، پر دې موضوعاتو بحث کیږي. او طبعا چې افغان چارواکي به هم پر همدې مسلې له ناتو سره خبرې کوي. دقیقا د دې اجنډا چې افغان چارواکي بل دوی سره کوم مسایل شریک کړي په مشخص ډول څه نه دی ویل شوی. خاتمان په پوزي برخه کې د ناتو د مرستې او همکارۍ ډاډ ترلاسه کول دي چې تر 2014 کال وروسته هم دوی وشي کولای افغان ځواکونه پیوړی کړي او همدارز د مخالفینو پر وړاندې د ځواکمنتیا ډاډ ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د پژواک خبري اژانس خبریال نصرت سمیمی و چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکو یا جوړیدونکو غونډې د څرنګوالي او دا چې افغان چارواکي به پکې په کومو موضوعاتو د ناتو له مقاماتو سره خبري کوي له تاسو سره ورسي معلومات شریکول.
خبري مجله اوري.
افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ وایي له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د راتلونکو مرستو یو برخه به د اداري فساد پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو د خوالي لپاره د نوي افغان حکومت په اقداماتو پورې تړلې وي. دانیل فیلمن نن له بروکسل څخه له ازادي رادیو سره په تلیفوني تماس کې ویل افغان مشرتابه ورلمخه د اداري فساد پر ضد مبارزې او د بشري حقوقو د خکول په باب خپل تعهد څرګند کړي، خو د دې په خبره په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. دا وی ښکاره خبره ده چې د اداري فساد او د بشري حقوقو په برخو کې د افغان حکومت نورو ګامونو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د ملي والي د حکومت بنسټیز شمنې هڅون کې دي. اشرف غنی او عبدالله دواړه دا درک کوي چې اداري فساد د هیواد د پرمختګ مخته یو لوی چیلنج دی او د دې لپاره چې د هیواد دوامدار پرمختګ وکړي باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي. دانیل فیلمن وویل د نوي افغان حکومت په لومړنیو دوه میاشتو کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره د نوي افغان مشرتابه ژمنې څرګندې شوې دي. نوموړي په دې برخه کې د کابل بانک د قضیه بیا پرانستل، د بشري حقوقو د خوالي په اړه د افغان مشرانو د ژمنو یادونه وکړه او خاغلی فیلمن د رسنیو موضوع هم یاد کړ. په دې برخه کې د نیویارک ټایمز خبريال ته بیرته په افغانستان کې د فعالیت د اجازې موضوعات ته اشاره وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي وړاندې ویل چې نړیواله ټولنه د افغان مشرانو لیدلوري ته چې د لندن په غونډه کې د اداري فساد او بشري حقوقو اړوند موضوعاتو په اړه په ډاګه کوي سترګې پلار ده. د دانیل فیلډ من په وینا ده چې په دې برخه کې څه باید وشي او کوم ګامونه دوام عمومي د دې یو برخه به د راتلونکو شپږو میاشتو پورې د توکیو د 2012 کال د کانفرنس د دوه اړخیزه ځواب ورکونې په میکانیزم پورې تړاو ولري. د لندن په کانفرنس کې به چې راتلونکي پنجشنبه پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه وکړي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې علي شورا کڅ حمله وسلوالو طالبانو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ولسمشر محمد اشرف غنی د پردې تر شا مذاکرات ریپورتونه نه تاییدوي، خو د وسلوالو مخالفانو سره د سولې پړه د نوي حکومت پالیسی ستایي. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه خبري خي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر دغه ریپورتونه نه تایید او نه هم رد کړي دي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو کارپوهان بیا وایي چې د سولې خبرې باید پټې نه ښکاره وشي. په دې اړه نور حال د خپل همکار اجمل تورمن په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وینوې پالیسۍ په پیل سره خای وسلوال مخالفین په اوسنی نظام کې نسبی ګډون پیدا کړي. د دغه شورا یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی کولای شي له خپل موقف څخه په استفادې له وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره لار هوار کړي. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی د وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه په رسمي ډول په جریان کې نه دي، خو په دې برخه کې د پرمختګونو په اړه خوشبينه دي. نوموړي هله څرګنده کړه چې د هیواد نوې حکومت وکولې شي په یوه نوې پالیسۍ د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو مخالفینو اعتماد خپل کړي.
ممکن پالیسۍ قبلي
خیب خانی پالیسی به داسې څه درلودل چې وسلوالو مخالفانو ته د منلو وړ نه ول. خو د نوې پالیسی اصلي محور د افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ دی، او دغه شان د ټولو افغانانو یو ځای کېدل له نظام سره چې دا به مخالفانو ته د منلو وړ ټکی وي او دوی به په نسبي حضور سره په اوسني او یا بل نظام کې ظاهر شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان ایکسپریس تریبون ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر اشرف غنی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي. د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ورځپاڼې ته ویلي چې دغه خبرې د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې پیل شوي او هدف یې په سیاسي واک کې د طالبانو شریکول دي. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې دمخه پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکړې وه، خو دوی له دې عمله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشتي د سولې خبرو ته غاړه نه ده ایښې. په هینال کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې خبرې باید د یو مشخص سیستم او میکانیزم له مخې وشي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانګزی وایي
هر مذاکره ضرور نه فکر جزئیات شاو
شوه، ضرور نه ده چې د هر مذاکره جزئیات افشا شي، خو کله افغانستان د دولت له ادرسه وی پکار ده چې د سیستم میکانیزم یو پالیسي او یو ستراتیژي لمخې ده هر څه تر سره شي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې غوښتي چې ولسمشر دی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه توضیحات ورکړي. ویل کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د خپلو سفرونو پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په امکاناتو هم خبرې کړې دي. داسې راپورونه موجود دي چې وسلوالو مخالفینو په سیاسي واک کې د برخې ورکولو په هدف د هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې پلې حملې زیاتې کړې دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابینې د جوړېدو ځنډې په کارونو ناوړه اغېز کړی دی. د دې اتحادیې مشر د سه شنبې پر په کابل کې د یو خبري غونډې پر مهال د ملي وحدت له حکومت وغوښتل چې ژر نوې کابینه معرفي کړي تر څو دوی ته کاري زمینې برابرې شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارګران هم انتقاد کوي، وایي چې په دولتي ادارو کې موجوده بې نظمي او په هیواد کې روان ناامنۍ پر ژوند بد اغېز کړی دی. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د نوی حکومت لخوا د کابینې د جوړېدا ځنډ د افغانستان د کارګرانو د ټولنې اندېښنې هم راپارولې دي. د دې ټولنې مسؤلین وایي که چیرې د ملي وحدت حکومت کابینه ژر معرفي نه کړي، د افغان کارګرانو په اقتصادي وضعیت به ناوړه اغېزه وکړي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د کابینې ځن افغان کارګران له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی قادری له حکومت په ټینګه وغوښتل هر څومره چې ژر کېدای سي نوې کابینه معرفي کړي.
مدت بیشتر از دو ماه مگذره که تمام وزارت خانه ها و
له دو میاشتونه زیات وخت وړي چې په ټول وزارتونو او ولایتونو کې ناوړه حالت روان دی. د لومړنۍ مواد به ورځ تر بلې لوړې شي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. د ملي وحدت حکومت نو غواړو هر څومره چې ژر کېدای سي یو وړ کابینه معرفي کړي چې یاد کابینه وکړي سي د خلکو ستونزې حل کړي
به مشکلات رسیدګي وکړن.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې ولسمشر اشرف خانی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم ویلي و چې د کابینې د جوړېدا ځن په دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د عامو خلکو په ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارګران هم وایي چې په دولتي ادارو کې شته بې نظمي او په هیواد کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو نامنی په ورځني ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. د کابل ښار دوه تنو کارګرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل خو ډېر خراب دی، بالکل کار نشته. د بس دغه طبقه پورې ناشتې کله د اصلاح وکړې نو قیمتي دي خیال ته رسېدل به قیمتي ډېره زیاته ده او کار نشته. د بس دولت زه غواړو چې بس زیاته زره د کابینه اعلان کړي او سرنوشت ملت معلوم کړي چې خلک خپل کار کوي.
مردم بس تو آمده عزیز بیکاری عزیز فقر بیره به حد مردم مشکل داره که حزیج تا شور توانایی ده افغانی را نداره که در کرا بتن.
د چارو کارپوهان هم په دولتي ادارو کې پراخه ګډوډي او په افغانستان کې روان ناوړه امنیتي وضعیت د کابینې د ځن عوامل په ګوته کوي. دا په داسې حال کې د چولسمشر محمد اشرف خانی لندن ته تر سفر وړاندې ویلي و چې په راتلونکو څلورو اونۍ کې به د نوې کابینې غړي ولسی جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. دا ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسی جرګې او غړي د دوی په سلګونو جریب امزکه غصب کړي ده. دوی وایي عبید الله بارکزی د امزکه د ملکیت پر سر د دوو خو د لانجې د ختمولو په پلمه په خپل د خلکو امزکه غصب کړي دي. خو عبید الله بارکزی د اداره دوی وایي چې د یوازې د لانجې د ختمولو لپاره هلې ځلې کړي، نه دا چې د چا امزکه نیولې ده. تفصیل خان محمد سین څخه ورو.
په دې ورځو کې د ورزګان ولایت په سلګونو اوسیدونکو په کابل ښار کې دي او ادعا کوي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د دوی شاوخوا زر جریب ځمکه غصب کړې ده. د ورزګان ولایت یو قومي مشر عبدالباری باور کابل ښار ته د راغلو شاوخوا 300 ورزګانیانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل عبید الله بارکزی د دې پر ځای چې د ورزګان د خلکو ستونزو ته د حل لارې ولټوي په خپله د ستونزو لامل ګرځېدلی دی. عبدالباری باور وویل په سیمه کې د یوې ځمکې د ملکیت پر سر د دوو خواوو د لانجې د غوڅولو په پلمه په خپله بارکزی د لانجې یوه خوا ګرځېدلې ده.
د خپل سو استفادې لپاره احمد په خپل ولکه کې راوستین هغه یو ته حمایه کوي. بیا د دې ترمنځ سودا وکړه چې تیرن جنجال پر روان دی چې عجبیت توایي به مشهور په ایتم چې ماته دغه نیوي لکه ډالر ماته ته درسولې دي او وکیل به ځلاوي چې نه دي درسولې. دلته ټول د روزګان خلک نه خبره پاته و چې د خلک راوستل یو جېلي اسناد د سرنوالي سره وري.
خاغله باور وای عبید الله بارکزی په دې ورستیو کې په سیمه کې زر جریب ځمکه غصب کړي چې هغه په حاجی یتیم مشهور د یو بل عبید الله ملکیت ده. باور دا هم وای چې د یاد ځمکه پر ملکیت اوس هم د حاجی یتیم او د تر د زوی ترمنځ لانجه روانه ده. د عبدالباری باور په خبره د ولسی جرګې غړي بارکزی د رامنځته شوې لانجې د ختمولو په بهانه په قضیه کې ځان شامل کړی و. کابل ښار ته راغلی د ارزګان اوسیدونکي وایي چې د ولسی جرګې غړي عبیدالله بارکزی د دواړو خواوو د لانجې څخه ګټه اخیستې، هم یې ځمکه ځان ته راړولې او هم یې پیسې اخیستې دي. دوی دا هم وویل عبیدالله بارکزی په سیمه کې د دوی هدیرې هم غصب کړي او غواړي چې لوړپوړې ودانۍ پرې جوړې کړي. خو د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی دا تورونه ردوي او وایي چې ده یوازې د لانجې د ختمولو لپاره هلې ځلې کړي دي.
دا مځکه نه زما ده، نه ما ځان ته اړولې ده، دا ټوله غلط دي. دواړو طرفو ما ته وکالت راکړي چې زما قومان دي، ما یې فیصله وکړه چې ملک ټوله وه امید هغه ته د سلطان هغه زوی ته تسلیم شي. دا فیصله مو د سترې محکمې په مخ کې کړې ده. حجیتم راولاړ شوی وو. زه یاد کړم چې ما دا د فیصلې وکیل ته د مځکې په قیمت یې 1,000,000 ډالر ورکړي دي. خط مې چې کړی وو جیلي، شاهدان یې پرې نیولي وو جیلي.
په دې اړه د ارزګان سرپرست والي امان الله تیموري آزادي راډیو ته جزئیات ور نه کړل، خو دومره یې وویل چې په دې برخه کې به د عدلي او قضایي ادارو له حکم سره سم عمل وکړي. کابل ته راغلو ارزګانیانو دا هم وویل چې د ارزګان سیمه ییز چارواکي د عبیدالله بارکزی تر اثر لاندې دي او د ده په خوښه عمل کوي. دوی وویل خپل شکایت به تر جمهور رئیس اشرف غنی پورې هم ورسوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې مکانې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اپرایا د افغانستان د پوستي خدماتو اداره وی هڅې چټکې کړې دي چې د پوستي خدماتو فرهنګ راژوندۍ او پراخ کړي. په دې اړه نن په کابل کې یو علمي مشورتي سیمینار هم جوړ شوی چې د پوستي سکتور کورنیو بهرنیو کارپوهانو پکې ګډون درلود. خان محمد سین په تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ له فعالېدو سره عنعنوي پوستي سکتور کمرنګه شوی، خو اپرا یا د افغانستان د پوستي خدماتو ادارې هڅې پیل کړې چې د پوستي خدماتو فرهنګ نه یوازې دا چې ژوندی وساتي، بلکې د پوست له لوړو معیارونو سره سم وده هم ورکړي. په دې مقصد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پوست د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو په ګډون یو علمي او مسلکي سیمینار جوړ شوی و. د افغانستان د پوستي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤل میر عبدالرحمن صدری وویل سره له دې چې په هیواد کې اوس هم د پوستي خدماتو سکتور فعال او په مرکز ولایتونو کې د مشتریانو په خدمت کې دی، خو که اسانتیاوې ورته برابرې شي خدمات به لا معیاري او عواید به هم زیات شي.
هنوز ما قانون تنظیم خدمات پوستی نداریم.
تر اوسه موږ د پوستی خدماتو د تنظیم قانون نه لرو چې پوستی خدماتو پورې اړوند فعالیتونه تنظیم کړي. خلک اوس هم د پوستی خدماتو په اهمیت نه پوهیږي. همدارنګه امنیتی او د ظرفیتونو ستونزې هم شته.
خاغلی صدری وویل د پوست د معیاري خدماتو په خاطر دا لومړی سیمینار دی چې جوړیږي. د وویل هڅې کوي چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان پوستي خدمات د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ومنل شي. د اپراد ادارې د معلوماتو له مخې په هیواد کې لومړني پوستي خدمات له نن څخه 150 کال د مخه د امیر شیر علي خان په واکمنۍ کې پیل شول چې یوازې دولتي خدمات تر سره کول. قله هغه ورسته د عبدالرحمن خان او ورپسې د شاه مان الله په واکمنۍ کې دا خدمات عامو خلکو ته هم وغځېدل. وس مهال د مخابراتو سرپرست وزیر انجینیر بریالی حسام وویل چې د پوستي خدماتو د نیمګړتیاو لری کولو ته به راټول شو متخصصینو د نظریاتو په اساس نوی او رغنده تدابیر ونیول شي.
سیمینار امروزی ما امیدوار هستیم یک دستاورد خوبی داشته باشه، بتانیم کن چالش هایی را که در مقابل
هیله دا زمونگ نننه سیمینار خیل استراردنی ولری چو دی پا اساس دا پستی خدماتو پلاره که دا پرتو ستونزو کمولو تا تدابیر اونیسو او دا هم غواړو چې په دی لاره که دا دولتی او خصوصی سکتورونو ترمنز همغږی زیاده کړو.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخه په دې برخه کې په 2002 میلادي کال کې یو شمیر خصوصي کمپنیو ته د شاوخوا 1.2 میلیون ډالر په بدل کې هم د فعالیت جوازونه ورکړل شول. د مخابرات وزارت د پوستي خدماتو پر خصوصي کمپنیو تاکید وکړ چې د خدماتو پر رسولو کې دی یوازې بهرنیو هیوادونو ته توجه نه کوي، بلکې خپلې شبکې د هیواد په ولایتونو کې هم فعال کړي. کارپوهان وایي د افغانستان د پوستي خدماتو اداره باید د پوستي خدماتو مسؤلیت باوري کړي سو ډېر مشتریان ورجذب شي.
دوستانو شپږ نیمې بجې شوې دي. وروسته د نن ورځې